د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه اوریدونکو. نن د خبرونه کې باس کو د خپل خاور نه د خپل وطن نه بهر د پښتنو په کردار باندې. دا پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د روزګار په لټون کې د زده کړو په لټون کې دیره دي خپل ژوند تیری او د پښتنو یو پوره نسل چې دی هغه د وطن نه بهر لویږي. د دغې سره سره چې بیا په وطن کې کمی مسلې دي په وطن کې چې کمی سماجی مسلې دي کمی سیاسي مسلې دي اقتصادي مسلې دي دغلته د ټولو نه زیاته لویه خبره چې دغه د امن مسله ده. د دغې په حواله باندې دا مسافر چې دی د دوی خپل یو احساس دی او دوی یو ډېر لوی کردار لوبوي. دغه کردار څه دی د دوی غوښتنې څه دي او دوی د یو بل سره څنګه ځان تړلی شي نور د دغه خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. ما سره د دغه سازمان یو محقق نور الله اتل صاحب د لندن نه د ټلیفون په کرخه دی. اتل صاحب تاسو ستوري مشوې هم په خیر ډېره مهرباني جی. او ما سره د متحده عرب امارات نه نزار یوسفزی صاحب د ټلیفون په کرخه باندې. نو یوسفزی صاحب تاسو تم ستوري مشوې هم
بخیر ستلی مشي تاسو ستاسو اوریدونکو ته زوم سلامونه احترامات
ډیر مننه. نو زه اوریدونکو ته دام یادونه وکم چې د پیښور پونتون د استاد ډاکټر درویش اپریدی صاحب سره به خبرې کوو په دې خبرونه کې. خو پیل به زه د نور الله تل صاحب نو کوم. تل صاحب تاسو غونډه وکړه په کینیډا کې بیلابیلو خارونو کې کانفرنس هم وکړو باسونه وکړه او بیا هم کلتوري غونډه وکړه. څه خبرې مو کړې په دغه غونډو کې په دغه کانفرنسونو کې او د دې ضرورت ولې پېښ شو؟
د خبرونه ډېره مهمه ده او تاسو پښتنه ډېره مهمه ده. تاسو دا پښتنه وکول چې را د دې ضرورت ولې پېښ شو؟ ضرورت به دې پېښ شو چې کله ماروزی حالات هغه ټول عوامل چې کله برابر شي نو بیا خلک یو اقدام کوي. نو د پښتنو شمیر چې دی هغه په بهر کې ډېر زیات شوی دی. دا که د آسٹریلیا او د جاپان نه تر واخلې بیا تر کینیډا او تر امریکې پورې حتی د فنلند او برازیل غوندې هیوادونو کې هم پښتانه دا وخت د زرګونو په شمیر کې پراته دي. میشتي څوک په کارونو پسې راغلي دي څوک په تعلیم پسې راغلي دي په روزګار پسې راغلي دي. نو بل بیا د میډیا دا د سوشل میډیا دا یا د بل میډیا دا هم یو عامل دی په دې کې. د ایجوکیشن غدې د سیاست دی دا ټول عوامل چې یو ځای شول نو د دې ډیر زیات ضرورت چې پښتانه په کار کې منظم شي. او بیا د کورنی حالات چې وګوري هلته په افغانستان کې په پښتونخوا کې
جی
دا ټول عوامل مونږ دې ته اړ کړو چې مونږ راي ځای شو په دې خبرو باندې غور وکړو او منظم شو.
صحیح ده. نو تاسو را یو ځای شوې او تاسو غور وکړو څه غور مو په کوم موضوعاتو خبرې وکړي او څه نتیجې ته ورسېده مخکې به څه کوي؟
مونږ خو دې نتیجې ته ورسېدلو چې بنیادی نقطه دا ده چې د پښتنو یا افغان کیس چې دی د پښتنو مقدمه چې ده د ډیټا د ساينټیفیک ډیټا پر بنیاد باندې د وسایلو او د مسایلو د ریسرچ او د چیرنې پر بنیاد باندې مونږ هم نړۍ ته وړاندې کو او هم خپل ولست وړاندې کو. لبا د مرغ د 1300 کالو په دوران کې د پښتنو مقدمه چې دا هغه نه مونږ په خپل کوشش کړی دی چې دا په صحیح انداز کې وړاندې کو او دښمن خو په خپل باندې هم ډېر دانشته کوشش دا کړی دی چې دا په ډېر غلط انداز باندې وړاندې کی دنیا
ته. زبر نزار سبزی صاحب لور شمع یوسف صاحب تاسو په متحده عرب اماراتو کې ژوند تیروي پښتانه څنګه ژوند کوي متحده عرب اماراتو کې؟ کلګ راته د دې وې چې را کم قسمه د کم زیون نه پښتانه راځي د غسیمو ته د غیلته کردار څه دی غیس د کلم کوي کنه صرف د رزق ګټلو تلاشي او بیا ځ خپل وطن ته.
په یورپ کې په امریکا کې په دغلته چې مسافر پښتانه دي ټول تعلیم یافته پړه لیکه پښتانه دي او دا موږ څنګه په اماراتو کې کوم پښتانه دي نو دا داسې دي چې د دغه سیاسي شعور او پوها دور نه لري او دغه لکه زما په شن په ډوډای پسې لا روښه بي دي. نو دغه زوک بدلولو موږ دلته کې کوشش وکړو شي مخکې چې بدلته کوم پروګرامونه کلتوري کې دل شین سب تاسو برغي ویډیوګانې کتلې دا غیغه معیار ډیر خو خو وخت ریدو سره سره دا غیغه معیار ډیر زیات خراب شو. اوس په دې اختر کې کې دو درې ډلې راغلي وي او دلته د اماراتو په مختلفو خارونو کې پروګرامونه وکړل، خو هغې ته نه خو د پښتو دغه هنرمندان ورته هم راغلي وو، ټول زنانه هنرمندان ورته راغلي وي او نارینه یو هنرمند هم په هغې کې نه وو، ځکه چې دلته د پښتنو دغه ذوق معیار چې دی دا ډېر زیات غورځېدلی دی او ډېر زیات پرېوتی دی. اوس مونږ کوشش دوه درې واره وکړل، ډېر ښه هنرمندان هم راوستل، لکه تیر وخت کې مونږ شکیل ناز بی بی سره دلته کې یو ماخام د هغې په ویاړ باندې وکړه، ځکه چې 23 کاله پس هغه د پن او د هنر دی دنیا ته واپس راغلې وه. تاسو یقین وکړئ چې د یو نیم سلو کسانو ما سره دا وعده کړو چې مونږ به دغه پروګرام ته راځو او بیا 30 کسان رالل. نو دلته کوم شتمن پښتانه دي وس هم لري او طاقت هم لري چې د پروګرامونو ته راشي یا دغه پروګرامونه سپانسر کړي، خو هغوی دومره پوه نه لري، دغه کامی فکر ورسره نشته، شعور پکې نشته چې د دې خبرو په ارزښت باندې پوه شي.
عدل صاحب، تاسو ډېره مهمه خبره وکړه چې د پښتنو مقدمه تر اوسه پورې چې دا کوشش نه دی شوی چې د لپاره ساينسي څېړنې وشي او دا شهادتونو په بنیادي او دا چې دی نو د ثبوتونو په بنیادي، نو دا ساينټیفک ډاټا چې تاسو راټولوي، دا ریسرچ بیسډ مقدمه چې تیاروي، دا به څنګه تیاروي؟ د لپاره بس څېړنیز مرکز پرانځي د دې ادارې د لاندې، تاسو ملګری به کار کوي، تاسو به وطن کې خلکو سره کار کوي، میگزین به پبلش کوي، څنګه به کوي؟ دا
ډیر د پاره هم مونږ دا چې فکر کې لرو چې ریسورس سنټر جوړ کو،
ها،
او هم به د میډیا لاري دا پیغام خپرو، او هم به آنلاین د ماډرن طریقه سره دا ریسورس دا ډیټا چې دا به مونږ راټولو. پدې کې صرف مونږ د وسایلو خبره نه کوو، مونږ د وسایلو خبره هم کوو، ځکه چې د پښتنو هم د وسایلو لوټ روان دي او هم زمونږ د قانون د هیومن رائټس په ډېره پراخه پیمانه سره ترغړونې کیږي. مثلا پی ټی ایم د دې وخت نه یو خبره کوي چې زمونږ په زرګونو خلک بندیان دي یا ورک دي یا وژل شوي دي، زنان هم پکې دي، خو دا ډیټا چې د پروت پوری په صحیح انداز باندې نه راټول شوی. مونږ د دې لپاره دا چې کوشش وکړو چې د ټول افغان تاکید چې دی دا په ساينټیفیک بنیادونو سره د دې لپاره نتورکینګ وکړو، هغه کسان چې د دې کار جوګه دي هغه په خپل فیلډ کې کار وکړي، او دا ډیټا به بیا مونږ آنلاین هم خپل ولست وړاندې کوو، هم به نړۍ ته وړاندې کوو، تر څو پورې چې مونږ پرمیز باندې معلومات او ډیټا هیڅ نه وي مونږ خپل کیس ګټلی نشو، په هغه کې دومره وزن نه وي. صرف دومره و چې پښتنو دا اقدام نه وکړي چې دا خلک را منظم کړي، په یو تنظیم کې وپی او کینی او برنامه جوړ کړي، مخکې پروګرام جوړ کړي، موخه وټاکي، که یو څوک راوړاندې شي، یو سازمان جوړ کړي، نو دا کار کېدونکی دی. د پښتنو دا وخت په زرګونو تعلیم یافته ځوانان دي په هر فیلډ کې، که یو قوم دومره ځوانان لري نو پښتون هم هغه یو قوم دی چې نن په دې ډګر کې مونږ ډېر زیات پرمختګ کړی دی. یوازنۍ کمی چې وو هغه دا و چې مونږ منظم شوي نه وو، چا غږ نه وکړي، اقدام نه وکړي.
نزار یوسفزی صاحب، که تاسو راته لږ ووایئ چې اوس داسې څه اندازه شته، داسې څه شمېره شته چې په عرب ملکونو کې څومره پښتانه کار کوي، یعنی څومره پښتانه ژوند کوي، د دې آبادی څومره ده، او بیا د دې خپل منځ کې تړون څنګه دي؟
د دې ځکه پاکستاني کوم کونسلیټ ته هغه وایي چې دلته کې شپږ لکه پښتانه سره پاتې، شپږ لکه پښتانه ژوند کوي، او داسې اندازه لري چې یو نیم لک افغانان دلته کې ژوند کوي، او بیا 12 لکه پښتانه چې دا په سعودي عرب کې ژوند کوي، 12 لکه، او لسکم نه تقریبا لسکم یو لاک چکم دی، نو دا لس زره کم یو لاک چکم دی، دا یعنی نبی پښتانه چکم دی، نبی پښتانه دا په دغه کې په قطر کې ژوند کوي، دا دور مونږه ته پتر خو دلته کې چکم دی، نو زمونږه ادبی تنظیم دی، نو هغه خدای دې قبایلیت نه بالا تر دی، سیاسي جماعتونو چکم تنظیمونه دي هغه هم دی قبایل، خو د قبیلو په بنیاد یادي یوسف زو پریدو د خټکو یا د شینوارو د دې صرف هغه د مړي تنظیمونه، هغه د کلی په بنیاد، د قبیلو په بنیاد، دلته چې دغه ډیر زیات فکر چا خپل ماته شي لاسه مات شي، دغه انشورنس مسلې، یا مړی وطن ته وړللی، نو هغه تنظیمونه دي خو لکه نور دلته پښتانه په قبایلي بنیادونو باندې ژوند نه کوي، داسې یو پښتون په دغه باندې یو بل ته لاس ورکوي، یو بل سره مینه کوي، او که پروګرامونه وینو هم ټول پښتونخوانه ورته خلک راځي.
بدې خبرې خو مونږ اورو، د بد امنۍ خبرې، د بمی چاودنو خبرې، ډېرې قصې روانې دي، مطلب د تشدد بلابل پیښې هم کیږي، بیروزګاری هم ده، بېقراری هم ده، خو د هغې سره سره د پښتنو ټولنه د یو ډېر لوی بدلون نه هم تیریږي. کلک دا خبر راتا دی لک باسو کې چې دا بدلون نسدی
انګریزي متل دی چې مطلب د چنل په پای کې خام خارانا ښکاری
جی
نو دا خبر خو تاسو دې پر امید خو باید مونږ یو لیکن حالات څنګه دي دا خو اصل کې دا څه ده بنری سره چې پښتونخوا کوم پښتونخوا وګړه د نن خیبر پښتونخوا ورته وایي یا جنوبي پښتونخوا ورته وایي یا د قبایل چې مشي دي هغه دریافت چې کومه پالیسی ده د تیرو او یو کالو یا تر هغه نام اګه چې د انګریز کومه پالیسی و نو دا موږ داسې ورته ګورو د دې ځای نه چې هغه یو شعبه نه ده یا یو علاقه نه ده هغه یو لوی جیل دی په دې پښتونخوا کې نن صنعت نشته په صنعت باندې بندیز لګېدلی دی هلته یوه کارخانه نشته د انګریز د وخت چې یو څو د چینی او د وړیو کارخانې وي هغه هم بندې شوې او د ریل چې یو څو پټړۍ وي هغه هم چلاګونه وویستلې یا خلکو وویستلې او د پښتونخوا په تجارت باندې په تورخم او په چمن باندې کوم تجارت کېدلو هغه هم د پاکستان پوځ چې دی په هغه باندې قبضه لګولې ده د پښتونخوا زراعت او ځنګلات چې دی ټوریزم چې دی هغه باندې هم پوځ او د پاکستان لکه دی وفاقي حکومت په هغه باندې قبضه لګولې ده د بجلی او نور ریسورسز چې دی هغه باندې هم ډیر سخت اکسپلایټیشن کیږي نو پښتانه چې دی هغه په یو ډیر پلانینګ سره ډیر لو استراتیجی سره د غربت سره مخامخ کړی شي دی دوه خبره دا ده چې د پښتنو پر کلتور او ژبه باندې پر تعلیم باندې ډیر سخت یلغار روان دي ته د دې پښتنو کول چې په ځوانانو کې په نوې کول کې شعور روان دي شعور بالکل نه جره روان البته چې د پښتنو په کلتور په ژبه په تاریخ باندې کوم څه سیستماتیک انداز باندې کوم یلغار روان دي اغه خو پښتون خو تلمیاته شي ته یونیورسيټي پر ورسیږي خو داغه نه پښتون ولیم پاتوي داغه نه د وطن احساس هم پاتوي او هغه پدیم نه پويږي چې دا زه غریب ولیم او زه دې ته مجبور ولیم چې زه مسافرې ته اړیم دا پښتون خو په خلکو څنګه شوی ده
ډاکټر درویش اپریده استاد دی په پیښور پوهنتون کې پښتنو د چکه مستونځي ور پیښې دی په باندې خپل یو نظر لري ډاکټر صاحب سره د ټلیفون په کرخه دی ډاکټر صاحب تاسو ستوري مشوي په خیر پښتنو د خراب اقتصاد خبره کوو او د دې حقونو نه د محرومۍ خبره کوو او د وطن کې چې د امن او د تشدد کمی مسلې دي نو زما ذهن کې دا پښتون راځي چې ډاکټر صاحب مونږ خپل څومره ذمہوار یو ایز قوم په دې تاریخ په دې اوږدو کې چې دا بلابل بحرانونه په مونږ راغلي دي آیا دې ته چې کوم ریسپانس مونږ ورکړی دی دا ریسپانس سمو که نه په دې نیوکې کېدی شي
دا څه دي چې دغه سکول د زمونږه مطلب د پاکستان د راجوړېدو نه مخکې انګریز چې کله دلته وو هم نو مونږ خو د دې ستونزو سره مطلب د ډېر وخت نه مخکې وو او د ټولو نه لویه ستونزه او داسې ستونزه چې د ټولو ستونزو مور ده هغه غلامي ده محکومي ده بیا داسې هم نه دي شوي چې مونږ معنا یو غبرګون نه دی ښودلی زمونږ خدایي خدمتګار دی بیا دغه شان دی انجمن وطن او ورور پښتون او بیا داسې په راځي تر اوسه پورې یو تسلسل سره هغه مزاحمت روان دی البته ما چې درته وویلي چې غلامي یو داسې ستونزه ده یو داسې بده بلا ده چې هغه نورې بلاګانې وزېږوي لکه اوس اتل صاحب مې اورېدلو په دې مینځ کې درازلمه چې دا معنا په وسایلو اختیار نشته ژبه کلتور زموږ د لاسه وځي یا دا چې تراګری را وران شول زموږ وطن ته نو دا ټول د یو هغه د عمل دي چې هغه غلامي ده خو خبرګون مونږ ورته خودلې دي البته مونږ که د انګریز ریاست او استعماري ریاست وو که بیا د پاکستان په نوم باندې د پنجاب چې کوم یو زورواکي را جوړ شول دا عقید لاندې نو محکوم کامونه بیا نشي کولی چې هغه د خپلې ژبې د خپل کلچر روزنه او کی هغه وسایل خو ظاهر خبره ده چې د وسه وسلې د لاسې وسلې دي چې دی وکړل شي چې د کام د پرمختګ د مادي پرمختګ د پاره غو کی یا محکوم کامونه سیاسي پرمختګ هم نشي کولای دی نشي کولای چې د معنا خپل یو سیاسي یو داسې سټرکچر یو سیاسي نظام راوړي نو خو دا زنوای ماده زیاتې وی زموږ د مشرانو د روحونو سره یا د ژوندو خلکو دا غوي چې کوم ستونزې دي زموږ د مشرانو دا به دا غوي سره زیاتې وی چې موږ وایو چې موږ مزاحمت نه دی کړې مزاحمت شوه دي مزاحمت روان دي او زما خیال دا دی چې مزاحمت د پښتنو چې کوم مزاحمت د خپلواکۍ چې کوم تحریک دی هغه په وړاندې روان دی، مضبوط دی، غښتلی دی، او اوس وخت داسې راغلی دی چې نړۍ بدله شوې ده. د ریاست د هر وخت دا خبره کوم د ریاست په معلوماتو په سرچینو باندې په معلوماتو باندې چې کومه بالادستی وه مناپلی وه هغه ختمه شوې ده. او د اصل سي دا یو خبره ما واورېدله، زه د دې نه د لږ اختلاف بې په احترام سره وکړم چې کوم دی یا مطلب ځوانانو د بیدارۍ ځوانان ډېر زیات بیدار شوي دي. منه دا 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 تعلیم چې کوم دی دا یو انسټرومنت یو آله وي د هر ریاست چې دوی ذهنونه فکرونه جوړ کړي. هغه بیا تعلیم چې کله ریاست ته په معلوماتو باندې هغه بالادستی ختم شي، بیا تعلیم محکوم خلق یا د خپل ګټې لپاره کاروي. نو اوس که تاسو وګورئ زموږ تعلیم یافته کل په دې سوشل میډیا باندې ناست وي، دغه چې کوم کامی مفکوره ده دا تر هغوی ورسېدل، هغوی فکر ته وکړل، هغوی ته بیا اسانه هم وي چې په نظام کې دننه تضادات وګوري، خپل ځان هغه بیا په اسانۍ سره پېژندل شي چې تر څو د دوی معلوماتو ته رسایي وشي. نو معلوماتو ته رسایي شوې ده، زما فکر دا دی چې تعلیم یافته کل زموږ چې کوم دی هغه بیدار شوی دی او متحرک شوی هم دی.
تاسو چې کوم ځوانان یا جنکې د پی ایچ ډی سټوډنټان دي یا ریسرچونه کوي امفیلی کوي دیګی چې د دې وطن د کوم مسلې د پښتونخوا وطن یا د انډستری خو پښتنو وطن کې دي، نو هغه مسلو باندې باس ولی نه کیږي؟ تر اوسه پورې مونږ د ریسرچ ولی نه نو چې هغه هر کال نوې مخې ترازی او مونږ خبرې ګو چې زمونږ د وطن کې سره وانه
دلته خو لکه مطلب دا خو یو حقیقت دی چې زورواکي پاکستان چې را جوړ شوی دی زورواکي ده، مطلب اتوریتریانیزم دی، جمهوریت نشته دی. چرته چې جمهوریت نه وي هلته بیا فریډم آف سپیچ او هغه ریسرچ چې کوم ازادي وي هغه هم نه وي. نو دلته داسې ریسرچ په یونیورسټو کې دننه تحقیق دا آزاد نه دی، او نه چې کوم دی ټیچرز دومره په ازادۍ سره هر څه ویلی شي. خو بیا هم ما درته وویلو چې دغه سوشل میډیا ډېر لوی رول لوبولی دی په یونیورسټۍ کې هم سټوډنټس هم دغه سټوډنټس بیا د دې سوشل میډیا خپل چاپېریال ته ګوري د نړۍ سره وتړل شول. هغه د امریکا نه هم د امریکا د سیاست نه هم خبرېږي او هغه د روس د سیاست نه هم خبرېږي او دلته د دوی سره څه روان دي د دې نه هم خبرېږي. نو داسې زه ګورم ما چې نوي کوم کل دی هغه چې راځي په پښتنو باندې د پښتنو په وسایلو باندې یا د پښتنو په سیاست باندې د پښتنو په ټولنه په کلچر باندې معنا هغه روان دی، ریسرچ روان دی. البته هغه شان آیډیل به نه وي هغه چې څنګه مونږ غواړو. نو لږ وخت به نیسي، مطلب دا زورواکي چې کومه ده دا ما فکر دا دی چې دا د ماتېدو ده. دلته چې کوم دا زه ورته پریټورین نظام وایم دا په ماتېدو دی. یوازې مخکې به زه دا یو خبره کوم چې دا تحریکونه به مونږ چلول، دا د جمهوریت دا د بلوچو به چلول پښتنو، اوس پنجاب کې راوچت شوي دي. نو زه ډېر هیله مند یم.
نزار سبزی صاحب تاسو نه به دغه پښتنه تاسو مخې ته کېدم چې کوم زموږ سیاسي ګوندونه دي په کوم حال کې چم دي او څنګه چم دي په دې موجوده دور کې چې د خاورې د حقونو خبره کوي یا د سیاست خبره کوي، دغه خلک د داسې سټډي سرکل یا د علمي غونډو یا د بی غونډو پر جوړولو کې څه کردار ادا کولی شي؟ تاسو هم دې سره تړلی سیاست سره چې د خپلو مشرانو سره هم په دې موضوع خبره کړې ده، خاص طور چې دا بار کوم مسافر دی دې لپاره.
زمونږ په کور کې چې ستلې اومده پیره نو ما وکتل سلیری صحت د اردای چینلونه لګېدلې دي. زمونږ ماشومان چې هغوی په ډرامو کې وته څخه زمونږ ماشومانو اکسې جوړېږي چې څه د اردای چینلونه ګوري او څه زده کوي. او زه به تاسو دا ووایم چې ښځه لوی لوی سیاست مداران د پښتو او پښتانه پېژنم چې هغوی په خپل پښتو نشي لیکلی او د هغې بچې پښتو نه وایي. یو شوه دویمه خبرداره چې دلته بلا ډېر پښتانه سیاسي مشران راغلي دي، خو زه سره ډېر ساعته پورې ناسم، ما د هغې د خولې کوم علمي خبره د پښتنو پر مسلو باندې نه ده اورېدلې. یو خبره مې خدای نه ده اورېدلې. هغې چې بیسونه کوي نو په نورو سیاسي ګوندونو پورې د هغې په مشرانو پورې په هغې پورې ټوکې کوي په هغې پورې مسخرې کوي. دلته یو سیاسي مشر راغلی او 15 ورځې تیرې کړې. په 15 ورځې کې هلپین درته هم چې ما د هغه د خولې سیاسي خبره چې زما غونتې د یو انسان په علم او پوهه کې څه قسم اضافه وکړي. د افغانستان په دغه ورځو کې د په قطر کې مذاکرات د خبري روانې وي،
ماته تپوس کو اغه وی خو چې سکیږي مخه تبراشی کنه نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې اغه بیخي سیاسي ګوندونه چې کمی دي اغه ته داسې خلک پکار دي چې دا اغه کله جلسې جلوسی او دا اغه د زندباد چغي وایي او د سرونو نه دا اغه د جندو پټای تا وکړي اغه ته داسې اغه هم د باشور خلکو د سوالونو نه تنګي چې کم خلک په سوالونو پورته کوي په مجلسونو کې ناسي تپوسونه کوي اغه دا اغه نه تنګيږي په اغه باندې خنه غني
راکړه
دا خبره بالکل صحیح ده چې د سیاسي پاټو په خوا وا اغه به داسې سټډي سرکل کوي یو زګورم د خادم حسین سه بړمي د پښتون سټډنټ فدرېشن د غالکانو سره سټډي سرکل کوي ځنه خلک اړم دي کار کوي خو سیاسي ګوندونو کم سه کم ته چې د دغه سیاسي جماعتونو د مجلس عاملا د ورکینګ کمیټې غړو سره کینی اغه پاتل لسم ترمیم نه ریپوچا تل لسم ترمیم کې دی وړو قانون کمی ګټی کړی دي په کاردار چې اغه خپل غوندو ته داسې پوهان خلق راولي یو ترجمه پارځخ پانی د کلچر پارځخ پانی خبره وکي بلدار پښتنو په اقتصاد وخت ته خبرې کوي دا اوس تاسو ته پتر د بونیر سوابای مردان 400 دا مکمل په پندای اسلام آباد باندې پراته دي د یکتا سوک سودا لزیوم التکیزی ک خپل مریض وړو ملتکیوړي په خاور بیخی غی دا څه کړی لري چې د التکی ک اسپیټالونه دي پرایویټ اغم باندې کی او ک شاپینګ مالونه دي اغم اوجاړ پراته دي نو دا مونږ ته ستونزه کرا پیخره چې د خلکو دا څه کار وک چې په پختلو د روخي په یو ډیر خطرې کې سره دا د پندای اسلام آباد طرف تر وګرځو
عادل صاحب یو پختنه زما ځین کې دا و چې کوم نړیوال ادارې دي د بشري حقوقو د دفاع لپاره یا د خلکو د ولسی حقوقو د دفاع لپاره ملګری ملتونه دي امنيست انټرنیشنل دي هيومن رائټس واچ دي دا سه نور په شلګونو ادارې دي چې هغه د خلکو په حقوقو د انسانانو په حقوقو باندې کار کوي تاسو څه وایئ چې دغه ادارې د پختنو ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي یا د دې په وطن کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو دوی په اصلي معنا کې خبر دي او کنه دي خبر نو دوی ته به دا میسج څنګه کمیونیکیټ کیږي په نړیواله کچه باندې
د میجر صاحب دا خو په دوه خبرو باندې اړه لري یو دا دی چې تا ولس څومره منظم دی آیا موږ دا خپل आवाज چې دی خپل مسله خپل مشکل چې دی په موثر انداز باندې دی خلکو طرف ته ولې دی کنه دی آیا موږ د لوبینګ او د ایڈوکیسی په هنر باندې پیګو کنه پیګو ځکه چې دا خو ډېر وړه وړه سازمانونه غواړي هڅه غواړي په یورپ کې بیا په یورپ کې اهم هیوادونه چې دي لکه جرمني شو انګلند شو فرانس شو دلته به ته لابینګ کوي د امنيستي انټرنیشنل یا هیومن رائټس واچ یا سټاپ د وار کوالیشن دي دلته بیلابیل تنظیمونه دي د امن تنظیمونه دي هغوی سره به رابطه کوي خپل کیس به مخکې مونږ د ډیټا خبره کړې و چې په ساينټیفیک ډیټا باندې به دوی خپل کیس وړاندې کوي نو پښتنو دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې مونږ خپل مظلومیت د ښکار کولو لپاره ته مونږ منظم شو او په دې کې تر میاخته خلک راشي د قانون د ډګر خلک راشي په دې کې د تعلیم د میډیا دا خلک مونږ لاسره یو کو او د خپل مکزمه چې دا په موثر انداز باندې نړۍ ته وړاندې کوم هغه خبره دې په درځي
ها ډیر مننه جی ز نزار سبزی صاحب هم ډیر مننه کوم د ډاکټر درویش افریدی صاحب هم ډیر مننه کوم چې رااله د باس کې سره شریک شو ستاسو هم ډیر مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
د خانانو سوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی ملنګا د پختنو خپل کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی بنے ماں جون د غيو سو خوا گیا را دي زما جون د غيو سو خوا گیا را دي ملنګان د پختنو خپلو کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي د خانانو بس وایو خانندے سوایو